یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خپرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ: د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازی ویل روسیې غوښتي چې د باور لیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکړي. په هلمند کې د بوست صدې له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
وړی کې په دغه کنجاله د پوستا کې د ډېر خلک استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 200 تر 500 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو سل ورځو کې د افغانستان اقتصاد په کومه خوا روان دی؟
په اقتصادي لحاظ حوزه ښه نه دی. افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د ژمي پر مهال بې ځایه سو کسانو ته د مرستو بستې ورکوي. په کندهار کې نشتې مرګ ژوبلې اړولې. د بیلاروس او پولینډ پر پوله ایسار پاتې شوي عراقیان نن خپل هیواد ته ستنېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان اټکل کوي چې افغانستان شایي له سخت ژمي سره مخامخ سي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي چې خلک به د ژمي پر مهال له داسې سړو سره مخامخ سي چې د هوا درجه به په ځینو سیمو کې تر صفر کښته وي. د دې ادارې په وینا لا هم په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه دي او د سړو پر مهال د خوندیتوب لپاره سرپناه نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې دوی هغو کسانو ته چې ډېر اړ دي د ژمي پر مهال د مرستو بیړنۍ بستې ورکوي. په کندهار ښار کې د دوو وسلوالو حمله کوونکو او طالبانو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. دغه پیشه دوه ملکیان په دې پیشه کې دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. په کندهار کې د طالبانو یوې مطبوعاتي سرچینې د نوم نه شور په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیشه تیره شپه شاوخوا 9 بجې د لومړۍ حوزې په شهیدانو څلور لارې کې شوې ده. د سرچینې په خبره دوه وسلوالو موټر سایکل سپرو په سیمه کې په ګزمه بوختو طالبانو باندې ډزې وکړې، خو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. د سرچینې په وینا په دې پیشه کې طالبانو ته کوم زیان نه دی اوښتی او په سیمه کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیشې مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوي کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول شوي دي. د کابل امنیه قوماندانۍ پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه کسان په کابل ولسوالیو کې نیول شوي چې تحقیقات ورڅخه روان دي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د اقتصادي رکود، د بېوزلۍ او بېکارۍ د پراخېدو له کبله د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده. بلخوا د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې په اومه حوزه کې دوې نجونې له انسان تښتونکو ژغورلې دي. د قوماندانۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه نجونې او موټر چلوونکی د کابل سرای شمالي سیمې څخه تښتول شوی وي. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون وایي چې دوی لیکو څخه نږدې 99 کسان استل شوي دي. دا اعلان داسې مهال کېدي چې د طالبانو د صفونو د تصفیه کمیسون مشر مفتي لطیف الله حکیمي پرون په زابل کې د دې کمیسون یوه څانګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانې وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړی سوي نه وي. افغان شزه شربت ګل چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په ویلامیه کې ویل چې هیواد یې ایټالیا ته د شربت ګل لیږدول وروسته له هغې تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. شربت ګل وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطحه مشهوره سوه چې د امریکا پیژندل سوي عکاس سټیف مکیوري په 1940 کې د پاکستان په یو کم کې د هغې عکس واخیست او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. د بیلاروس او پولند په پوله کې ایساره څه باندې 600 عراقیان خپل هیواد ته استول کیږي. دا خبره د عراق او کردستان کورواکي سیمې چارواکو تایید کړې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت وین احمد الصحاف ویلي چې نن به 612 عراقیان په دو الوتنو کې اربیل هوایي ډګر ته ورسیږي. تیره اونۍ هم له بیلاروس څخه سلګونه کسان چې اکثر د کردستان وو په لومړني پرواز کې عراق ته ولېږدول شول. دوی او نورو زرګونو کسانو اروپا ته د تلو په هیله د پولند پولې ته نږدې د بیلاروس په سرحدي سیمو او ځنګلونو کې اړولې دي. مینسک تورن دی چې د منځني ختیځ او افغانستان زرګونه پناه غوښتونکو ته یې لار ورکړې چې د اروپا خاورې ته دننه سي. د بیلاروس دا کار د اروپا د بندیزونو غچ اخیستنه بلل کیږي، هغه تور چې بیلاروس سي چارواکو رد کړی دی. او د جنوبی افریقا ساينس پوهان وایي د کورونا وایرس یوه نوې بڼه یې کشف کړې ده چې ډېره ساري ده. د دوی په وینا د دې وایرس خوځښت دومره چټک دی چې ممکن له کورونا ضد واکسین څخه ځان بچ وساتلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان چې د کورونا وایرس دغه نوې بڼه څاري نن یوه اضطراري غونډه کوي چې دا وڅېړي د دې وایرس دا بڼه د کورونا وبا او واکسین لپاره څه مفهوم لري.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای هم شئ. آزادی رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازي وای دوی تمه لري چې روسیه د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې له دوی سره مرسته وکړي. شاغلی شاهین له تاسو خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي د غشانی په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبري کړې دي. د ازادي رادیو همکار مو اکرام الله اکرام هم د شپه د ټلیفون لارې را سره دی د موضوع نور تفصیل ده ورو مهرباني کوئ.
سروان سره په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د دایمي استازي څوکۍ ته نوماند او په دوحه کې د غډلې د سولې د مرکزی پلاوی غړي سهیل شاهین ویلي دي چې دوی نو غواړي چې په بهر کې افغان سفارتونه وتړي، خو د په وینا باندې چې خای یو شمیر افغان ډیپلوماټان له یو سفارت بل ته بدل را بدل کړی شي. دوی ویلي دي چې ټول افغان ډیپلوماټانو ته د کار د دوام داډ ورکړل شوی دی د طالبانو لورې نه، خو د افغان ډیپلوماټان باید د نوي حکومت یعنی د طالبانو د حکومت لپاره کار وکړي. خاغلی شاهین له تاس خبری آژانس سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویلي دي چې که افغان ډیپلوماټان د دوی له قواعدو نه سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناوي او خایبیا دند له لاس ورکړي. خو په دې مرکه کې یې د دغه قواعدو په اړه باندې څه نه دی ویلي. دغه شان خاغلی شاهین له تاس خبری آژانس سره دا هم ویلي دي چې دوی تمه لري چې روسیه به د ملګرو ملتونو د باور لیک د ورکولو په کمیټه کې له دوی سره مرسته وکړي. سروان صاحب پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ رئیس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې لا هم تشه ده او لا هم سهیل شاهین ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دغه خپل کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې افغان طالبانو ویلي دي چې تیره شپه د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ باندې یو جیک پوډ پلاوی دوه ته رسیدل دي او هلته بل امریکایي او اروپایي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شوی او شتمنۍ پاړه باندې هم خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا منلې ده چې د افغانستان لپاره یې ځانګړی استاد ټام ویست پراتون کې ونه کې چې سبب اپیل کیږي په دوحه کې بل طالبانو سره وګوري او خبرې اترې به وکړي، خو دقیق نه دی ویل شوی چې دا خبرې به کله پیل کیږي، سبا او کبل ورځ. یاد وزارت د دې کتنې د اجنډا مهم ټکی یاد کړی دي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د آزادولو پاړې دی په دې خب نقطو کې سندې ویل دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې په دې موضوع سربېره به پر سیاسي مسایلو، بشري مرستو، معرف، روغتي، امنیت او د سفارتونو بیا پرانستلو او نورو مسایلو باندې هم خبرې کیږي. خاوري بلخی دا هم ویل دي چې د طالبانو په دې پلاوي کې د معرف، عام روغتي، مالی، امنیتی وزارتونه او د افغانستان بانک چارواکي او استاد شامل دي.
ډېر زیاته مننه. په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازي وایي دوی تمه لري چې روسیه د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټه کې ورسره مرسته وکړي. طالبانو سهیل شاهین د ملګرو لپاره په ملګرو ملتو کې د ځان له لوري استازی ټاکلی دی، خو ملګرو ملتو تر اوسه پورې د طالبانو استازی د افغانستان د استازی په توګه یا د دایمي استازی په توګه نه دی منلی. همدغه راز د نړۍ هیڅ سفارت هم تر اوسه پورې طالبانو ته نه دی سپارل شوی، ځکه چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري، خو بانکونه پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې څلور یا پنځه افغانۍ کمی ورکوي، چې د دوی په وینا دا ښکاره غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د وی نړیوالې ادارې کارکونکی هم دی او په ډالر معاش اخلي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپلې پیسې په افغانۍ له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانۍ یې زیان کړی او د ډالرو تبادله ورته په افغانیو د بازار د بیې په پرتله 15 افغانۍ ښکته شوې ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکوي، هغو کې سودوی تبادله کوي د نظر د بازار ته، هلته دوی تبادلې کې تفاوت راځي، خلک پکې زیان کوي. یا دغسې د غټو ډالرو په ځای، د غټو نوټونو په ځای چې سل ډالري دي، د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړو نوټونه ورکوي، دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کېږي. دا بل زیان دی چې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای له یو لوري دوی له بانک د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري، او له بلې خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بې باور کړی دي.
حتی بانکونه چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 275 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي. د بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې که مونږ دا وګورو، دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته ده چې دوی به بیا نیش کل په بانکونو باندې اعتماد ونه کړي. دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نوه سقوط سره مخامخ شي که چېرته دا سلسله همداسې روانې، ځکه بانک ستا پیسې ساتي، ستا لپاره هغه مقدار بیرته
و مغختل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو، خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي راډیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګېدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 60,000 افغانیو او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه تومو د مخکې د تنخوا اخستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو له واکمنېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزی بانک د 9 میلیاردو زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشاره چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلي چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې د ستونزې د روغتیايي خدماتونو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدماتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډب کړې ده.
د بوست صدی مسؤلان وایي سشکال د بوست صدی فابریکه به د 2.8 میلیون افغانیو په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4,000 تنه پنبه له کروندګرو وپیري. هلمندي کروندګر وایي که چیرې حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نور هم زیاته کړي، نو له یوې خوا به د بزګرو اقتصاد لوړ شي او له بلې خوا به د بزګرانو لپاره د حلالې روزۍ لار هواره شي.
ترمیاشتو زندروسته یو زلبیا په هلمند کې د بوست صدی یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چارې پیل کړي. په هلمند کې د بوست صدی لپاره د طالبانو له لوري ټاکل سوی مشر حافظ ارشاد وایي د بوست صدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه یې هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي.
اول مطلب مدا دشتا مسلمانان د وطن خلق جستړي د ولس مشر وساسي تقریبا مشر غوړي او د پنجاره او صابون او د شان چي دغه تنور خلقو ډیر په نخ شته دي.
د بوست صدی دغه فابریکا د جیر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت له لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي سش کال د بوست صدی یا فابریکا 260 میلیون افغانۍ بودیجه لري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیري. د هلمند د بوست صدی فابریکا 35 کاله وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه سوې. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدېږي. د بوست صدی دا فابریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداري سره تړلې دي چې د یادې فابریکې په فعال کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا فعال کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې فابریکې ته توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل
پنبه مې راوړي د لوی درې شان موږ د نن خوشاله چې شروع شي موږ په خوشاله یو ولې د دې سره ډېر خلک استفاده کوي غوړې کې پندغه کنجاله ده پوسته کې دي د دې سره ډېر خلک استفاده کوي موږ په ځان خوشاله یو چې دا چلاله سي
ولا شش کال د پمبو نه خونه تر تیر کلو شدی هغه په دې مورد شدی چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله اوس مشتی سے داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېر خریداري کوي هلته شخصي فابریکې جوړ شوي دي نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر شدي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدی یا فابریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ نږدې 2000 کسانو په کښې کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو آسیایي هیوادونو ته انتقالېدل خو د دې تصدی د کارکوونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په 2 میاشتو کې وپاشل شي ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخته رسیدو سره سم د 2 اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذۍ چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختمې شوې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سراسر کې د لومړي ځل لپاره داسې هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالوونکي هغوی د هواد له بلخ ولایت نه تر کندهار له هرات تر ننګرهار آزادانه تک را تک کې پښپا ورس کې چاته هیڅ نو سر خوګي واخازي او زورونه نسته د ډیر لوی هدف وو د خلکو لپاره د دې معلومات کې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شوی کلاونه لیدلی او دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوزه ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دی که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیړنۍ اقدامات ونه شي د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډېر اهمیت لري په ټپ ودرېږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډېر لږ شوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی هغه زیرمې چې دوی درلودلې هلته او امانات و با مفاد یا بې مفاد د خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچېرې هر عمره چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډېر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر معراج محمد معراج تیره اونۍ وویل چې طالبانو په خپلو 8 اویا کاري ورځو کې 6.915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته په اشاره وایي
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خوا سي مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مساعده سوی امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، د پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لویې پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د مخزون استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې سوي د ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په تیره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او د رسې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغېز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوي وې خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوج ته ورسېدې.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدله او له بلې خوا کمکونه یا مقدار مرسته بهرانه مرسته یا مقدار را کمی شوی خود تحولات را تکسره و در طالبان و در رژیم در را تکسره دغه اقتصادی بحران لا پیشرفته و که استونز زیاده شوی در افغانستان پیسه په بهرانه بانکو که کنگل شوی در افغانستان بانکی ارتباطات در نور نړۍ سره پټه په ودریدل در افغانستان تجارت خراب شو در افغانستان ترانزیتی لار وترل شوی در افغانستان صادرات و واردات دواره ستونزو سر مواجه شو لبل اخوا در افغانه ارزښت مخ به را تیتی دو شو
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یو لار داره چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې په خپله سیاسي منشا لري یعنی زموږ اقتصادي حالت که چیرې سیاسي منفي اغېزه ورباندې نه وي په بالقوه توګه ډېر امکانات لرو د مثال په توګه مر دیر معدن لرو اما متاسفانه ترسو چه یو مشروع منلسوی حکومت چه نړیوال ارزشتونو سر برابر عمل وکی نی اقتصادی ودی ممکن ندی پانگوانه کلکی سر مخامخ کیجی نړیوال بانک و سر موافقه نکی IMF و سر موافقه نکی او دا نړیوال پانګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پانګونه وکړي د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده نو هیله مند یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري د خلکو مجبوریتونو ته وګوري د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي
ښاغلی حافظي وایي 10 ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1 میلیون کسانو ته معاش ورکوه د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی کله چې خلک پیرودوس ونه لري اقتصاد په ټپه دریشي د UNDP په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسني ډول دوام وکوي د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغېز ته اړتیا نه وي
ستاسو له پیغامونو
ټلیفون پر کرښه یم د هلمند څخه ورور جان زموږ پیغام دار دی چې زموږ مشکلات نن دغه نه ډېر شوي دي چې دلته امارات کا دي کمین شوي دي مریض چې دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ورکړي دي خو موږ ته قرآن ته موږ خپله د بل پر مځکه پراتی د خدای په قرآن کده ماشام په دوړې فشاریانې نه موږ ته دار څه چې څوک چاته ورڅو چاته وځاړو راځي پر موږ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پوښتنه کوي چې هغه منځکوانه خرګو ته ورکړي د خدای ردي موږ پاتې دا نور کورونه مسلمانان پاتې دي او موږ ته نه دي راغلي ولي دا څنګه پلان دي خدای رجی تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان درې بدل دي زه په خپل کسب خدای کوم په دغه اته نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولار پر چا باندې وځو د خدای رجی
زمانو قاسم خان د سنگرار ولایت فاميلي له مو اړیکه نیولې ده دا قدم 15 کال کیږي چې وسی ګونر اصل چې امرا سکړی او نه چې مې د کې بسټش نمبره کې پراته یو خېنیم درولې هغه او خالي دا د لګیو دوه خېنې را کړی هغه مرستېسته وی دي ما ازادي رادیو کارکونکو نه دا ویل د هغه مونږ چارواکو ته ورسې
مننه ازلادي موږ کندهار ولایت څخه خبر کوم د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندې د لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مشته د ډبلیو پی د نړی خوړو سازمان پروګرام وو مخکې به کارتونه راکړه مشته هغه به نقدي پیسې وې نو به موږ هر ضرورت چې به مو درلودې هغه به مو راپکوي اوس چې بیا په دا حکومت کې دي کارتونه راکړي چې ورسو د کمپیات ته وړه یوه یوه بوجۍ وړه راکړي دوه واره یوه یوه بوجۍ وړه راکړې ده بس خلاص هغه هم کیفیت نه لري